بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږه مینه والو حامد سیمه سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1400 لومړي لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 9 نیټه ده چې 2022 میلادي کال د جولای د میاشتې له 6 او همداراز د 1443 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې هم له 6 نیټې سره سمون خوري چې دغه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر د یو پاک مسیح حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کلیزې سره هم برابر ده. په دې مناسبت د تهران ریډیو درس کار کوونکي د زړه له کومې مبارکي وایي. زموږ په ورپسې برخې کې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د سورې په ځکنه بشپړتیا د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د ټینګار په حق لده. له دې وروسته بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د منځنی ختیځ یا لویدیځي آسیا د وروستیو بدلونونو په اړه اونیز پروګرام نننۍ برخه اوریدلی شي. او بیا هم د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت ځانګړی مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضر یو. اوس هم په تهران کې د سهار 9 وروستیو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود وفرمایل نیواګر امریکایان باید د سوریې د فرات له ختیځه وشړل شي. ایران، روسیا او ترکیه د سیمه ایزو او نړیوالو حالاتو په باب خپل منځنۍ ملګرتیاوې نور هم پراخوي. عمران خان وایي له ایرانه د پاکستان لپاره د ګیسو پایپ لاین د غزیده پروژه مهم لومړیتوب دی. او چین او پاکستان غواړي افغانستان هم له سی پی ای کې اقتصادي کوریډور سره یو ځای کړي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له وی وړې شان د مې وروسته د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود پرونه وخته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او ورسره پلاوی سره په کتنه کې د سوریې موضوع ډیره مهمه وبلله او دغه راز وویل. د سوریې په موضوع کې یوه بله مهمه مسله د امریکایانو په لاس د فرات د ختیځ تیلي او خیرازه سیمو نیواک دی چې دغه غزیه باید له دغې سیمې د دوی په شړلو سره معالجه شي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای په دغې کتنه کې په دې خبرې په ټینګار سره چې نړیوالې پیښې متقابل او زیاتېدونکو ملګرتیاو ته د ایران او روسیې د اړتیا ښودنه کوي وویل. د تیلو او ګیسو د برخې په شمول د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر تړونونه او تفاهمونه روان دي چې باید تر نهایت پورې تعقیب او عملیاتي شي. دوی همداراز د ایران او روسیې اقتصادي ملګرتیاوې په تیره بیا د لویدیځوالو په بندیزونو پسې ضروري او د هر دواړو هیوادونو په ګټه وبللې. او د اوکراین د پیښو په باب یې هم وویل، جنگ یو زیګه او سخته مقوله ده او د ایران اسلامي جمهوریت له دې چې عادي خلک ورسره لاس او ګریوان کیږي نه خوشحالهږي. خو د اوکراین په قضیه کې که تاسو د عمل نه وخت په لاس کې نه وای اخیستې نو مقابل لورې په خپل نه وخت سره د جنگ د پیلېدا لامل کېده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دې خبرې په ټینګار سره چې لویدیځوال له یو خپلواک او پیاوړي روسیې سره په کلي توګه مخالف دي، ناټو یو خطرناک موجود وباله او دغه راز وویل، که د ناټو په مقابل کې لار خلاصه پاتې شي نو هیڅ حد او پوله نه پیژني. او که په اوکراین کې مخاونه نیول شوی نه وای نو له څه وخت وروسته به یې د کریمه په پالمه هم دغه جنگ رامنځته کوو. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای وویل، البته نن سبا امریکا او لویدیځ د مخکې په نسبت کمزوري شوي او په لا زیاتې هڅې او لګښتونو سره سره یې د سوریې، عراق، لبنان، فلسطین او افغانستان په شمول د موږ په سیمه کې د دوی د سیاستونو پرمختګ ډیر کم شوی دی. دوی همداراز د سوریې موضوع ډیره مهمه وبلله او په دغه هیواد باندې له فوجي حملې سره په مخالفت او د دوی د مخنیوي په ضرورت د ایران د اسلامي جمهوریت په دریځ په ټینګار سره وویل. د سوریې په موضوع کې یوه بله مهمه مسله د دغه هیواد ختیز لا تیلي او خیراز سیمې د امریکایانو چې ور باندې قبضه کړې ده شړل دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود همداراز د سیمې په پیښو کې د سیونیستي رژیم د لاسوانو په غندلو سره د سیونستانو په ضد روسیې د ولسمشر وروستي دریځونه هم د ستاینې وړ وبلل. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دوام کې ټینګار وکړ، اسلام ایران به هغه سیاستونه او پروګرامونه چې د ایران او ارمنستان د پولې د بندېدا لامل کېږي هم هیڅکله ونه زغمي. آیت الله ولزما سید علی خامنه ای همدارس د لویدیز د دوکو په مقابل کې هوښیاري او زړتیا ضروری وبلل او وی ویل امریکایان هم سرزوري دي او هم هیلګر او د پخوانی شوروي د دړې وړې کې دا یو عامل د امریکا د سیاستونو په مقابل کې د دوکا خوړل وو. البته روسیې د تاسو په پړاو کې خپل خپلواکي ساتلې ده. په دغې کتنې کې د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم په کشتون درلود. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د پیښو په باب وویل، هیڅوک د جنګ پلوي نه دی او د عمومي خلکو ژوند سره لوبې کول یوه ستره ټراجېډي ده، خو د لویدیز چلن سبب شوی څو موږ له عکس العمل پرته بله ټاکنه ونه لرو. د روسیې ولسمشر دغه راز وویل، ځینو اروپایي هیوادونو ویلي دي موږ په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب مخالف وو، خو د امریکا په دباو سره مو ورسره موافقه کړې چې دا د دوی د خپلواکۍ او حاکمیت د نشتوالي خود نه کوي. ولادیمیر پوتین د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د قدس ځواک د وخت د قومندان جنرال شهید قاسم سلیمانی تیرور د امریکایانو د شرارتونو یو بل مثال وبله او د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې د روسیې په ضد د لویدیځوالو بندیزونو ته په اشاره سره وویل، دغه بندیزونه د لویدیځ په تاوان دي او نتیجه یې د تیلو د بیو د لوړېدا او د خوراکي موادو د تامین د بحران په شمول ځینې مشکلات دي. د روسیې ولسمشر همدارز د خفغان سیمې په باب د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د دریځونو په تاییدولو سره د سوریې په شمال له پوځي حملې سره د مخالفت په شمول د دغه هیواد په قضیه کې د دواړو هیوادونو دریځونه په بشپړ ډول یو بل سره برابر وبلل او وی ویل، د فرات ختیځي سیمه باید د سوریې د پوځي ځواک په کنټرول کې ورشي. هغه زیاته کړې، په سوریې کې ایران او روسیا لا تر هغه سره په ګډې مبارزې بوختي او په پوځي زمینه کې هم هڅه کوي د دواړو هیوادونو ملګرتیاوي او د غراز لچین سره درې اړخیزي مانوري او ملګرتیا هم پراخي کړو. د ایران، ترکیه او روسیې ولسمشرانو په تهران کې د استانې د غونډې په پیز اعلامیه کې په دې خبرې په ټینګار سره چې د سوریې شخړه هیڅ یو پوځي حل لاره نه لري، په ټولو شکرونو او مظاهر کې له تر هغه سره د مبارزې لپاره د ملګرتیا پر دوام ټینګار وکړ. د تهران په قربتوب او د ایران، روسیې او ترکیې د ولسمشرانو په شتون سره د استانې د خبرو اترو د زامنو هیوادونو و مسر مشریزه بیګا نه وخت تر سره شو. د استانی خبرې اترې په 2010 کال کې د ایران، روسیې او د ترکیې په ملګرتیا سره د سوریې د شخړو د حل کې ده او په دغه هیواد کې د شپکلن جنگ د پای او د کندوالو او تباهۍ د ختمولو په مخه سره پیل شوې. د استانی د غونډې یا د سوریې د سولې د غونډې لومړنی پړاو د ایران، روسیې او ترکیې په شمول شتون سره د 2010 کال په جنوري کې په قزاقستان کې ترسره شو. په راپور کې ویل شوی، د استانی د خبرو اترو په چوکاټ کې د مشرانو په درې اړخیزي غونډې کې د ایران د اسلامي جمهوریت، د روسیې فیډریشن او د ترکیې جمهوریت د ولسمشرانو په ګډه اعلامیه کې راغلي دي. درې واړه هیوادونه یعنی ایران، روسیا، ترکیه د سوریې د عربي جمهوریت حاکمیت، خپلواکۍ، وحدت او ځمکني بشپړتیا او د غراز د ملګرو ملتونو د منشور د اصول او مخو په اړه په خپل نه لړزیدونکو ژمنتیا ټینګار کوي او جوابوي چې دغه اصول ته باید ټول احترام وکړي او له عاملانو یې ورتیر هیڅ اقدام باید دغه اصول کمزوري نه کړي. دغه اعلامیه همدارس د هغو حملو په شمول چې عمومي تاسیسات په نخښه کوي او د بیګونه خلکو مرګ ژوبلو سبب کیږي، د سوریې په مختلفو سیمو کې له ډول ډول نامو سره د اړوند ترهګرو ډلو ټپلو د شتون او فعالیت زیاتېدا په کلکه محکوموي او د سوریې له شمال سره د اړوند درستو تمهیداتو د بشپړ اجرا په ضرورت ټینګار کوي. ایران، روسیا او ترکیه همدارس د خپلو د تیلو له غیر قانوني نیواکو منتقلولو سره او د هغو له خرڅلاو څخه د ترلاسه شویو عایداتو له منتقلولو سره چې له سوریې سره اړوند دي خپل مخالفت اعلان کړ. روسیې او ترکیه موافقه کړې چې د ادلب او په شاوخوا کې د انساني وضعیت په شمول د تاوتریخوالو د کمیدا په سیمه کې د حالاتو د تلپاتې عادي کې دا څخه د ډاډ باندې دا لپاره لا زیاتې هلې ځلې وشي. دوی دغه راز په سوری کې د انساني شرایطو په باغ خپله ژوره اندېښنه هم څرګنده کړه. دا سوری پر حالاتو سربیره د ایران، روسیه او ترکیه ولسمشرانو د ګډو سیاسي اقتصادي ملګرتیاو د زیاتولو په خاطر په مختلفو ډګرونو کې د درو اړخیزو غږملتیاو په پیاوړتیا مشتمل پر خپلو خو نیتونو کلک هوډ هم ټینګار وکړ. همداراز د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر بیګا په سوریه کې د سولې د حاکمیت د تعقیبونو په خاطر د استانې د بهیر زامنو هیوادونو د اوومې سرمشریزې په ګډه خبري کانفرنس کې په دې ناستې کې د روسیې او ترکیه د ولسمشرانو د ګډون په ستاینې سره وویل په دغې ناستې کې د سوریه د پر مځکنې بشپړتیا د دغه هیواد ولسی حکومت پر حاکمیت ټینګار شوی. هغه دغه راز وویل د سوریه د فرات په ختیځ کې د امریکایانو شتون په هر پلمې سره چې وي هیڅ رواوالی او توجیه نه لري او ویل دغه سیمې ووزي او د سوریه درست سیمې د دغه هیواد ولسی او قانوني حکومت تر حاکمیت لاندې ورشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په دغه ګډ خبر کانفرانس کې دغه ناسته ډیره بریالۍ او مهمه وبلله او دغه راز ویل درې واړه هیوادونه سره یوه خوله دي چې د سوریې د بحران حل لاره یوازې په سیاسي حل لارو سره ممکنه شي. په دغه ګډ خبري کانفرنس کې همدارنګه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم په خپلو څرګندونو کې په ډاګه کړه په سیمه کې د بیلتون غوښتې او د ترهګرو ډلګیو هیڅ ځای نشته. د استانې د بهیر د زامینو هیوادونو په توګه باید ملګرتیاوې لا پراخې کړو او د خپلو ملګرتیاو په زیاتولو سره خپلو اصلي موخو ته ورسیږو. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان روښانه کړی دا هیواد ته د ایران د ګیسو د پایپ لاین د پروژې اجرا د اسلام آباد لپاره یو مهم لومړیتوب دی. عمران خان په داسې حال کې په دغه موضوع ټینګار کړی چې د هغه حکومت هم د مخکنیو حکومتونو په شان د امریکایي بندیزونو په پلمه عملا په دې زمینه کې د اسلام آباد نیمګړو ژمنتیاو د اجرا لپاره هیڅ عملی ګام نه دی پورته کړی. د چین او پاکستان چارواکو د افغانستان د سیاسي او امنیتي حالاتو په ارزونې سره له سی پیک اقتصادي کوریډور سره د افغانستان د یو ځای کېدا په باب سره خبرې اترې کړې. چین او پاکستان غواړي افغانستان له اقتصادي کوریډور سی پیک سره یو ځای کړي. د اوه 50 میلیارډ ډالر په ارزښت سره سی پیک کوریډور د پاکستان او چین ترمنځ د ملګرتیا تر ټولو مهم پلان دی چې بشپړتیا یې لږ تر لږه تر 2015 کال پورې وخت ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یوشیاو یونګ او د پاکستان مرستیال خارجه وزیر سهیل محمود په اسلام آباد کې په کتنې کې د سیمیز ارتباط او د افغانستان د پراختیا او اقتصادي هوساینې د لوړتیا لپاره د سیپیک پروژې په پراختیا خبرې اترې کړي او د افغانستان یو ځای کېدا باندې هم ټینګار کړی دی. د هغو د مهال خبرونه دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
عزت من اوریدونکو سم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د سوری دم زکنه بشپړتیا او حاکمیت باندې د اسلامي انقلاب معظم لار خود ټینګار په حق لده. د اسلامي انقلاب معظم لار خود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د سوری دم زکنه بشپړتیا په ساتلو په ټینګار سره وویل د سوری په شمال کې هر ډول پوځي حمله به په پریکنده توګه د ترکیه سوری او ټول سیمې په تاوان او د ترهګرو په ګټوي. د اسلامي انقلاب معظم لار خود پرون جلا جلا د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان او دغه راز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیده کته وکړل. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره او ورسره ملګری پلاوی سره په کتنه کې په دې خبرې په ټینګار سره چې د ترکیه او د هغو د پولو امنیت د ایران امنیت وفرمایل، ترکیه د هم د سوری امنیت خپل امنیت وبولي. د سوری مسلې باید په خبرو اترو سره اواری شي او ایران، ترکیه او سوریه او روسیا په خبرو اترو سره دغه موضوع ختم کړي. دا ترکیه ولسمشر هم د دې خبرې په کولو سره چې د روسیې د سوریه د مزکنې بشپړتیا په اړه د ترکیه دریز جوته وویل، د سوریه له دولت هم تمه لرو چې سیاسي بهیرونه پیل کړي. د استانې په غونډه کې د سوریه مسله په خاص توګه په ایجنډا کې شامل ده. او هیلمنو چې خو نتیجو ته ورسیګو. دا لید کته په داسې حال کې شوی چې د ترکیه او روسیې ولسمشرانو د سوریې د شخړې په اړه د اسلامي انقلاب له معظم لارښود او د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په شمول له ایرانیو چارواکو سره د کتنې لپاره تهران ته سفرونه کړي دي، او د استانې بهیر د زامنو هیوادونو ومه سرمشریزه هم پرون ناوخته د ایران د اسلامي جمهوریت روسیه او ترکیه د ولسمشرانو په شتون سره په تهران کې ترسره شوه. ایران، روسیه او ترکیه په وروستیو کلونو کې د سوریې د موضوع په سر د خبرو اترو لپاره په دغه هیواد کې څه د پاسه یوولسو کلونو نښتې د ختمولو په خاطر د استانې د سولې بهیر په توګه استفاده کوي. خو په داسې حال کې چې ایران او روسیه د بشر اسد قانوني حکومت پلویان دي، ترکیه د دمشق حکومت له ځینو مخالفانو ملاتړ کوي. له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه د سوریې په شمال د ترکیې حملې په سیمه کې یو اختلافي مورد دی. ایران د سوریې د مسایلو د حل په ضرورت ټینګار لري او سیاسي حل لاره د ترکیې د اندېښنو د کمولو لپاره یوازینې حل لاره ګڼي. په همدغه چوکاټ کې د ایران د خارجه وزارت په وروستیو اونیو کې د سوریې او ترکیې له چارواکو سره سلا مشورې په خپلې ایجنډا کې راوستې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر امیر عبداللهیان انقرې او دمشق ته په سفرونو سره د سیاسي حل لارې د موندلو او په سیمه کې د هر ډول تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود پرون ناوخته د ترکیې او روسیې له ولسمشرانو سره په خپلو جلا جلا څرګندونو کې پر دې خبرې په ټینګار سره چې باید په امریکا او سیونیس رژیم تکیه ونه شي وفرمایل. نن سبا نه یوازې سیونیس رژیم، امریکا او نور د فلسطینیانو د ژور حرکت مخه نشي نیولې او د کار نتیجه به د فلسطینیانو ولس په ګټه وي. د رهبر ستر مقام همدار از تل له سیونیس رژیم سره هر ډول ارتباط د اسلامي نړۍ او د سیمې د مشکلاتو د اصلي عامل او جړې په توګه یاد کړل، او د سیمې حکومتونو ته یادونه کړې چې له سیونیس رژیم سره ارتباط چې خپل پراختیا غواړي هدفونه تعقیبوي، هیڅکله د فلسطینیانو او د مسلمانانو او د سیمې د سپېڅلو ځایونو په ضد د هغو د جنایتونو د کمیدا سبب نه دی شوی. پر دې اساس شک نشته چې سیونیس رژیم په نیوه ګری او انساني ضد رویو سره په تیره بیا فلسطینی ملت په ضد اوږدې مخینی سره هیڅکله په هغو سولیزو اړیکو چې د سیمې د مسلمانو ملتونو د ګټو تضمینونکي وي نه دی، او له اسلامي او عربي هیوادونو سره د اړیکو د عادي کولو په سیمه کې له انزوا د وتلو، د اسلامي ټولنو د کمزوري کولو او همداراز د نیواګرۍ او پراختیا غوښتنې د دوام په شان هدفونه تعقیبوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود هم د اسلامي امت عزت او عظمت له سلیقي اختلافاتو په تیریدا او د درز اچونکو سیاستونو په وړاندې د زیرتیا پام ته داره وبلله او دغه راضي وویل. په سیمه کې د دښمنۍ او اختلافات رامنځته کولو یو عامل سیهونیست غاصب رژیم دی چې امریکا ترې ملاتړ کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود همدار از د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپلو په کتنې کې هم د اوکراین او د روسیې بحران یو خواشینون کې چاره وبلله او دغه راضي وویل که روسیې دغه اقدام نه وای کړی نو ناټو د امریکا په بشپړ ملاتړ سره د کریما سیمې په پلمه هم دغه شخړه رامنځته کوله. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه
درنو محترم اوریدونکو، د تاریخ له یوې بلې پاڼې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن د چهارشنبې ورځ د 1499 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 9 ویشتمه نیټه ده. چې د 1437 هجری قمری کال د زیقاده او د 2022 میلادي کال د جولای لشلمې نیټې سره برابر ده. دیار لسو پینزل لسکار پخوا د زیل حجی په شلمه نیټه د رسول الله مبارک ګران مسیح او وم امام حضرت موسی کاظم علیه السلام وزیږید. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د 1327 هجری قمری کال د زیل حجی د میاشتې په شلمه د مکه او مدینې ترمنځ په ابوانو میکلی کې زیږیدل دي. هغه حضرت د خپل ګران پلار او د شیعه مسلمانانو د شپږم امام حضرت جعفر صادق علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو د مشرې مواری په غاړه واخسته. امام موسی کاظم په علم خاکساره د صدقو په ورکولو سخاوت او بخښنې کې زیات شهرت درلود او وم امام د زیات صبر او هغو کسانو په وړاندې چې لاغه سره بد کول او د مهرباني کولو او بخلو په دلیل پاک کاظم مشهور شو. دوی په خپل 55 کلن عمر کې 15 تنه عباسي واکمنان ولیدل او خپل ټول عمر یې د مسلمانانو په هدایت کې تیر کړ. درې 50 کال وړاندې د 1989 کال د جولای په شلمه نیټه د لومړي ځل لپاره انسان په سپوږمۍ ګام کې خود. امریکایي فضا کچکوونکي نیل آرمسترانګ او ایډوین الډرین په دغه ورځ د اپولو یو په نامه فضایي راکټ سره د میاشتې په سطح کوز شول او څه موده یې د میاشتې په سطح کې تګ راتګ وکړ او له هغه ځایه یې کاڼي او خاورې د نمونې په توګه واخیستل او بیرته ځمکې ته راستانه شول. په دې توګه د میاشتې کورې ته د تلو لپاره د انسان اوږدې هڅې بریالۍ شوې او څرګنده شوه چې په دغه کورې کې حیات وجود نه لري. د میاشتې کورا په متوسط ډول له ځمکې 3,40,000 کیلومتره لرې ده او له ځمکې هر ځل تاوېده یې کابو 9.5 ورځې وخت اخلي. پنځه دېرش کاله مخکې د 1486 لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 29 د ایران او عراق د جنگ د ختمېدو ته ضرورت په باب د ملګرو ملتو د امنیت شورا 1599 پریکړه لیک تصویب شو. په دغه پریکړه لیک کې 10 مادې شاملې وې چې د امنیت شورا د 15 غړو په اتفاق تصویب شوې. پریکړه لیک تر دې ورځې پورې د ملګرو ملتو په 40 تاریخ کې د امنیت شورا د 15 دایمي غړو په یو خلو په ګوته شمیر سویم مورد شمیرل کیږي. د عراق باسی رژیم د دغه پریکړه لیک له تصویبېدو سملاسي ورسته د دغه پریکړه لیک له مادو سره خپل بې قید او شرطه موافقه له دې سره د ایران له پیروي سره مشروط کړه. لکه څنګه چې په 1599 پریکړه لیک کې د دغه مؤسسې د مخکینه او پریکړو په خلاف تر یو حد د ایران د ملت حقوقو ته پام شوی وو او مثبت ټکي پکې ځای وو، د ایران حکومت دا رد نه کړ او د هغې د پوره کېدو یوازینی شرط یې د تیریګر ټاکل وبلل. د تیریګر د پیژندګلوۍ لپاره د ایران زیات ټینګار یو ځل بیا د ایران په دښمنانو ورځ سخت کړه او هغوی یې ډګر ته وکاږل چې په دې منظومان کې امریکا په فارس خلیج کې د خپلو متحدانو سره د پاسه 3 جنگي بیړیو پښتون او همدار د ډول ډول وسلو په ډالۍ کولو سره د عراق د وخت رژیم سره خپل اتحاد اوج نندارې ته وړاندې کړ. له دې وروسته باسي رژیم په هر اړخیز ملاتړ او پراخو کیمیایي وسلو په کارولو سره په جنگ کې یو ډیر غیر انساني عمل ترسره کړ او حتی د خپل هیواد د خلکو له وژلو یې هم چې د اسلام مبارزانو ته یې پناه ورکړې وه ډډونه کړه. اخر د ډیرو پیښو په رامنځته کېدو سره د اسلامي انقلاب رهبر د لویدیځ د دسیسې په درکولو سره او د نظام او ملت د ګټو او مصلحتونو په نظر کې نیولو سره د امنیت شورا 1599 پریکړه لیک له یو کال وروسته د 1498 مریض کال د چنګاښ په 28 ومانه. اولنن لس کال وړاندې د 1491 لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 29 یو ایرانی نامتو جغرافیا پوه ډاکټر محمد حسن گنجی وفات شو. هغه په ایران کې د هوا پیژندنې او ماډرن جغرافیا د پوهې بنسټګر بلل کیږي. ډاکټر محمد حسن گنجی په 1491 لمریز کال کې د ایران په یو شمال ختیځ ښار بیرجن کې زیږیدلی و او خپلې لومړنۍ او متوسطې زده کړې په همدغه ښار کې ترسره کړې. هغه په جغرافیا پیژندنې په ټینګار سره د جغرافیا په څانګه کې په ایران، امریکا او انګلستان کې لوړې زده کړې وکړې او د ایران د آب و هوا په باب د هغه تیسیز یا پایان نامه په انګریزي ژبه چاپ شوه. د هغه د اطلس اقلیمی ایران او په فارسی او انګریزي ژبو د سده پاسه سلو مقالو په شمول څو کتابونه چاپ شوي. استاد گنجی په 2000 کال کې په جنوبی کوریا کې د جغرافیایي نړیوالې ټولنې په 19 کانګرس کې د نړۍ د نامتو 1500 جغرافیا پوهانو په لیکه کې شامل شو او د نړۍ د هوا پیژندنې ادارې د 2000 لومړی کال علمی جایزه یې وګټله. د هغه په ځنو آثارو کې آب و هوای ایران، برټرند رسل او جغرافیا او د منځنۍ آسیا د هیوادونو آب و هوا نومي کتابونه شامل دي.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو وسم زافات میل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شیو چې لویدی آسیا په تیرونه کې پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
خواګور دن کولی د سیاسي سمیتا د امریکا د ولسمشر جو بایدن سفر او هغه تړوند موضوعګانې په بغداد کې د مقتدا صدر ډلې د ملینینو په لاویانو راغونډېدل د منځنی ختی سیمې د تیریونیا تر ټولو مهمې پیښې وې چې اوس ورباندې نور غور کوو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن سپینې ماڼۍ ته رسېده او وروسته منځني ختیځ ته خپل لومړنی سفر د تېرې اونۍ په چهارشنبې ورځ پیل کړ. جو بایدن لومړی نیواکي ټاټوبی یعنې اسرائیل ته ورغی او د صهیونیست رژیم له چارواکو سره یې کتنې او خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن وروسته بیت اللحم ته ورغی او د فلسطین د کورواک تشکیلاتو له مشر محمود عباس سره یې کتنه او خبرې وکړې. جو بایدن په دوام کې د صهیونیست رژیم له تل اویو هوایي ډګر څخه نیغ په نیغه د سعودي عربستان د جدې هوایي ډګر ته ورغی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په تېره شنبې ورځ په یوې مقالې کې چې عنوان یې او ولی سعودي عربستان ته ورځم او په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خبره شوه لویدیځه آسیا سیمه له پخواني ولسمشر ټرمپ څخه د سپینې ماڼۍ د کلید د ترلاسه کولو له ورځې وروسته له امنه وبلله او د دغې خبرې د ثابتولو لپاره د پخواني ولسمشر ټرمپ په پړاو کې دو کړکېچونو ته اشاره وکړه. د 2019 میلادي کال په پرتله په 2016 میلادي کال کې د امریکا په پوز باندې د حملو څلور برابر زیاتېدل او په 2021 میلادي کال کې د لوړې له مراسمو یوه میاشت مخکې د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا په سفارت باندې په وروستیو لسو کلونو کې تر ټولو ستره راکټي حمله. د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې په خپل مقاله کې لویدیځې آسیا سیمې ته د خپل سفر څلور هدفونه مطرح کړي وو چې په دې ډول دی: اول، د اوکراین له جنګ څخه رامنځته شوي چلنج سره مقابله، د چین په پرتله د بروالې د ګټې ترلاسه کول، د صهیونیست رژیم او د عربو هیوادونو د اړیکو عادي کول، او د فارس خلیج له عربانو سره د ملګرتیا پیاوړي کول.
خواګوریدونکو، داسې ښکاري هغه څلور هدفونه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن لویدیځې آسیا سیمې ته د سفر په هکله بیان کړل، لومړی هدف د اوکراین له جنګ څخه له رامنځته شوي چیلنج سره مقابله کول و چې لویدیځې آسیا ته په سفر کې د جو بایدن په اصلي لومړیتوب کې شامل و. د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې د خپلې مقالې په پیل کې په دغه وخت کې منځني ختیځ ته د خپل سفر د دلیل په اړه ولیکل: لا امنه او متحده لویدیځ آسیا لا ډیرو اړخونو د امریکا پاک په ګټه ده. د لویدیځ آسیا او بلاری او سمندرونه د نړیوال تجارت او د شیانو د تامینولو لپاره چې ورباندې تاکیل لرو ضروری دي. د لویدیځ آسیا د انرژي سرچینې د اوکراین د جنگ پر ضد د روسیې د جنگ دورانونکو اغیزونو د کمولو لپاره ضروری دي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په تیرې چهارشنبې ورځ لویدیځ آسیا ته د ولسمشر جو بایډن د سفر په باره کې په راپور کې ولیکل. سپینې ماڼۍ ته د داخلي مصرف لپاره دغه استدلال وړاندې کړی دی چې سعودي عربستان ته د ورتلو لپاره د ولسمشر جو بایډن فیصله د ملي امنیت د مسایلو د پراخولو اړخونو په دلیل ده، نه یوازې د تیلو په خاطر، خو په حقیقت کې تیل په دغه وخت کې چې د تیلو بیې ډېرې لوړې شوې دي، عربستان ته د امریکا د ولسمشر جو بایډن د سفر تر ټولو مهم دلیل دی. بله موضوع دا کچیرې د امریکا ولسمشر جو بایډن دغه سفر د یو اصلي هدف په توګه له عربانو سره د ملګرتیا پیاوړتیا ته اشاره وکړه، نو له یوې خوا دغه ادعا د عربو هیوادونو تیلو ته د امریکا د ضرورت تر اغیز لاندې ده، او له بلې خوا د سیونیس رژیم د ګټو تر اغیز لاندې ورغلې ده. په همدې لړ کې د امریکا ولسمشر جو بایډن په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې په خپلې مقالې کې د عربو هیوادونو او د سیونیس رژیم د اړیکو د عادي کېدا په اړه ولیکل. د جمعې په ورځ به د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر وان چې له اسرائیلو څخه د عربستان جدي ښار ته الوت کوم. دغه سفر به د عربي نړۍ او د اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره یو ګام او د نویو اړیکو کوچنۍ بیلګه وي چې زما حکومت د هغه د ژورتیا او د پراخولو هڅه کوي. د ویل دا چې د امریکا ولسمشر دغه سفر اوس ترسره شوی دی.
لویدیځ آسیا سیمې ته د امریکا د ولسمشر جو بایډن سفر له ډیرو نورو جنجالونو سره هم یو ځای و چې تر ټولو مهم جنجال یې د صهیونیست رژیم لخوا د فلسطیني خبریالې شیرین ابو عاقله وژلې ته د جو بایډن غبرګون او د غرض د عربستان د ولیات محمد بن سلمان سره د هغه کتنه وه. په بیت اللحم کې د فلسطین خبریالان په داسې حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن مخ ته حاضر شول چې هغوی په خپلو کمیسونو باندې د فلسطین د خبریالې میرمن شیرین ابو عاقله چې د قطر د الجزیرې ټلویزیون لپاره یې کار کاوه عکسونه جوړ کړي وو. د فلسطین دغه خبریاله میرمن شیرین ابو عاقله څو میاشتې مخکې د صهیونیست رژیم عسکرو په ډزو سره شهیده کړې وه. نیواکي ټاټوبې ته د امریکا د ولسمشر جو بایډن د سفر په وخت په بیت اللحم کې په واټونو کې یو شمېر ستر بیلبورډونه چې د ترور شوي خبریالې شیرین ابو عاقله انځورونه ورباندې جوړ و نصب شوي وو. سره له دې د امریکا ولسمشر جو بایډن د شیرین ابو عاقله د ترور لپاره هیڅ ځواب نه درلود. تر ټولو مهم جنجال او موضوع د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د امریکا د ولسمشر جو بایډن کتنه او خبرې وې. د امریکا ولسمشر جو بایډن په داسې حال کې د عربستان د جدې په هوایي ډګر کې له الوتکې کوز شو چې د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په شخصي ډول د جو بایډن د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ونه راغی. سعودي عربستان په ښه ډول د امریکا د ولسمشر جو بایډن هرکلی ونه کړ او د جو بایډن لپاره بنفشرنګه قالینونه غوړول شوي وو. ورپسې د امریکا ولسمشر جو بایډن د ولسمشر په مشهور ګاډي کې د ارسلام ماڼۍ په لور چیرې چې د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د هغه انتظار کاوه لاړ. ډېرې کسان د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه د عربستان د چارواکو د هرکلي د غروده له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه د عربستان د مقاماتو د هرکلي له رودې سره پرتله کوي. داسې ځای چې عربستان ته د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په وخت دغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز په شخصي ډول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هرکلي لپاره د الوتکې په وړې ته ورغی، خو د عربستان چارواکو بیا د جو بایډن هرکلی په دې ډول ونه کړ او د عربستان نه چندانې لوړوت و چارواکو په ګلاب ګل سره د جو بایډن هرکلی وکړ. کله چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د عربستان د السلام ماڼۍ په وړاندې له خپل ګاډي کوز شو، نو بن سلمان د هغه خوا ته ورغی او دواړه لورې د لنډې مودې لپاره د یوه بل په مقابل کې ودرېدل. او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په داسې حال کې چې لږ شان مسکۍ یې وکړ او لاسونه یې ملاو نه کړل بلکې سوکه یې وواهه او بیا یې السلام ماڼۍ ته ننوتل. دا په داسې حال کې دی چې د سعودي عربستان بادشا سلمان بن عبدالعزیز دار سلام ماڼۍ دننه د امریکا د ولسمشر جو بایډن په انتظار وو او له کتنې وروسته دواړو لورو په رسمي ډول یو بل ته لاسونه ورکړل او ورپسې د سعودي عربستان بادشا محمد بن عبدالعزیز او د امریکا ولسمشر جو بایډن د ولیعهد محمد بن سلمان او د ژباړونکو پښتون سره له یو بل سره یوه غونډه وکړه. د دغو کارچارونو ټولګه د دې خودنه کوي چې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر جو بایډن له سفر سره سره د دواړو هیوادونو اړیکې هم هغه راز سړې دي او هغه څه چې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر جو بایډن په زوره د سفر او له ولیعهد محمد بن سلمان سره د هغه د کتنې سبب شو د تیلو د تولید مسله ده. د اوکراین جنگ د تیلو بیې زیاتې کړي دي او د امریکا ولسمشر جو بایډن هیله لري چې سعودي عربستان د تیلو د تولید په زیاتولو سره د پټرولو او د ډیزلو د بیو د کمېدا زمینه برابره کړي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په تیره جمعې ورځ د عراق کابل لس لکه خلک د مقتدا صدر له غوښتنې وروسته د بغداد په صدر خارجي کې راغونډ شول او د جمعې لمونځ وکړ. له دې مخکې د عراق سیاسي او مذهبي مشر مقتدا صدر په جمعې لمانځه کې د ګډون کولو لپاره د خپلو میلیونونو په لاویانو د راغونډېدا غوښتنه کړې وه چې مقتدا صدر هغه د وحدت لمونځ نومولی و. مقتدا صدر په یو ټویټ پیغام کې خپل پلویان ته په وینا کې لیکلی و د جومیل منځ غږ به له هر اعتراض څخه لوړ وي او زه به بلې پیتنې ته ورداخل نه شم. په داسې حال کې چې د عراق سیاسي مشر مقتدا صدر دغه میلیونی غونډه وحدت رامنځته کوونکې وبلله، په عراق کې یو شمېر څارونکو هغه له سیاست څخه څنګه کېدا وروسته د مقتدا صدر د سیاسي شتون ورښودل بللی دي. د عراق ځینې څارونکي وایي د جمعې دغه لمانځه سیاسي هدفونه تعقیبول او د جمعې لمانځه په ترسره کولو سره د مقتدا صدر ډلې لخوا د خلکو د ډنې او د قدرت نندارې ته وړاندې کول و. دغه میلیونی غونډې وښودله چې د عراق سیاسي مشر مقتدا صدر اوس هم د عراق له سیاسي ډګر څخه ځان نه دی څنګ ته کړی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، لویدیځ آسیا په تیره اونۍ د دغه پروګرام وخت هم دومره و، نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، د اسلام د ګران پیغمبر دی و پاک مسیح او د امامت د لړې اوم زلان دستوري حضرت امام موسی کاظم علی السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په شپو ورځ کې په دې مناسبت د مبارکي په ویلو سره پر محمد او دغه په آل درود او سلام است او دا فرصت غنیمت ګڼو چې دغه بزرګوار امام د معرفت او علم له سمندره ملغلره تر لاسه کړو او څو شپې خپل روح او باطن ته د امام بزرګوار له سیرت او کلام سره تندواله وبخو. یادونه کو چې دغه پروګرام زو جمع بنګش ل خپل ګران ملګری
انیا سخرابی د سره
تاسو دا وړاندې کوو parstoday.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایت درکتی. یو ځل بیا مو دغه نیکمرغه ورځ مبارک شه.
ایزانو زم تاسو ته مبارکي وایم او پروگرام پیلو. په دې دوا سره ای خدایا، پر محمد او دهغه پر آل درود واستوه او همداراز پر موسی بن جعفر پر هغه چې د خیر او احسان معدن او د علم د زلاند نور چینو خدایا پر هغه ډیر زیات درود او نه ختمیدونکې رحمت نازل کړه او موږ هم دهغه منی په خاطر چې له هغه بزرګوار سره لرو لخ په فضل او احسان څخه برخمن کړه.
عزیزانو د یوسلو اتویشتم قمری کال د سفر د میاشتې اومه نیټه د یکشنبې ورځ وه. حضرت امام صادق علیه السلام له خپلې کورنۍ او یو شمېر ملګرو سره له مکې د مدینې په لور په ستنېدا وو. کاروان د مکې او مدینې ترمنځ د ابوا په نامه په یوه ځای کې چې د رسول الله مبارک مور بزرګواره پکې دفن وه د آرام لپاره تم شو. د حضرت امام صادق علیه السلام یو ملګری ابو بصیر وایي چې په ډوډۍ خوړلو لګیا و چې د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با فضیلت میرمن حمیده لخوا یو کس امام بزرگوار ته راغلی او ورنږدې شو او امام بزرگوار ته د زوی د زیږیدا زیری ورکړ. حضرت امام صادق علیه السلام د دغې نیکمرغه زوکړې په خبر ډیر خوشحاله شو او د خپل زوی نامه موسی کې خودله. حضرت امام صادق علیه السلام د خپل زوی د زوکړې په وخت وفرمایل خداوند متعال رتا خورا غورا انسان را ډالی کړ. د امام صادق علیه السلام زوی ورسته په کاظم یعنی د غصې زغمون کی په توګه مشهور شو. دغې نیټې شل کله وروسته امام موسی کاظم علیه السلام د خپل پلار بزرګوار امام صادق علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو د رهبرۍ او لارښوونې دنده پر غاړه واخیسته او تر څلور دیرش کلونو پورې یې په ډیرو ټیټو هسکو کې دغه دنده ترسره کړه. الهی پیغمبران او امامان پر بندگانو د خدای پاک در رحمت او مهربانۍ نښې دي. د اولویانو د تاریخ په اوږدو کې د انسانانو د لارښوونې بیرغ په اوږو درلوده څو بېلارې شوي کسان د نیکمرغۍ په لاره وکاږي. د اسلام ګران پیغمبر او د هغه بزرګوار اهل بیت هم د دغه رسالت په ترسره کولو کې د ظلم او جهل په تورتمونو کې د مشال په څیر وځلیدل او په دغې لارې کې یې ډیر زیات کړاوونه وزغمل. دوی همداراز د پوهو چلوونکو په څیر د فتنو او بلاګانو په څپان د سمندر کې د اسلامي امت بیړۍ په امن سره ساحل ته ورسوله. اوس د دغو بزرګانو پاتې سیرت او خبرې همغه راز خوځنده او په دوامداره ډول د نیکمرغۍ د ژوند وختونکو ته بیا ژوند وربخي.
ایزانو د امام موسی کاظم علیه السلام د امامت پړاو د منصور دوانیقی مهدی هادی او هارون رشید په نامو د څلورو عباسی خلیفګانو له حکومتونو سره په یوه خو یو هغه پړاو چې امام کاظم علیه السلام په کې ژوند کاوه د عباسی واکمنانو د ظلم او استبلاد له پړاو سره یوه خو عباسی واکمنانو قدرت ته له رسېدو وروسته ستمګرۍ او ظلم ته مخه کړه او پر خپلو مخالفانو یې دباوونه ډیر زیات کړل. امام کاظم علیه السلام د هغو ظلمونو او کړاوونو په وړاندې چې د عباسي خلیفګانو له خوا کېدل غلی پاته نه سو بلکې له بېلابېلو لارو یې ورسره مخالفت وکړ. همدغه چاره سبب سوه چې هغه بزرګوار امام په تیره بیا د هارون د واکمنۍ په دوران کې خپل زیاتره عمر په بندونو کې تیر کړي. له دې سره سره امام بزرګوار له حق ویلو ونه ګرځېد او په بېلابېلو فرصتونو کې د خلکو پوهولو ته مخه کړه. حضرت امام کاظم علیه السلام پوهېده چې په ټولنې واکمن سختو فشارونو او ساړوبۍ ته په پام سره نیغ په نیغه چلند لکه پاڅون د اسلام او مسلمانانو په ګټه نه دی. لدی عمل هغه بزرگوار د ټولنې د فکری او کلتوري اساس د پیاوړي کولو او د خرافات او انحرافات پاکولو او لمنځه وړلو ته مخه کړه. امام موسی کاظم علیه السلام په اسمان کې د ځلاند لمر په څیر د پوهې او علم رڼا خپروله او په دې توګه ډیر شاګردان وروزل چې په هغو کې هر یو په خلکو کې د علم او بیلابیلو کمالاتو سرچینه سوه. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د عباسیانو د حکومتونو په وړاندې په بیلابیلو رودو سره قیام وکړ او په دې زمینه کې د خپلو ملګرو لارښوونه وکړه چې د مثال په توګه یې یوه خبره وړاندې کړو. هغه امام بزرگوار د صفوان په نامه یو کس ته وفرمایل: ای صفوانه، له یوه شي پرته ستا ټوله ځانګړنې ډېرې ښې دي، ولې خپل اوښان د عباسي واکمن هارون ته په کرایه ورکوې؟ صفوان ورته وویل: زه اوښان د حج لپاره په کرایه ورکوم او په خپله په اوښانو پسې نه ځم. امام بزرگوار وپوښتل: آیا ته نه غواړې هارون لږ تر لږه له مکې تر راستنېدا پورې ژوندي وي؟ صفوان په ځواب کې وویل: هو. امام بزرگوار ورته وفرمایل: څوک چې د ستمګرو له پاته کېدا سره لیواله وي، له هغو به وشمیرل سي. حضرت امام کاظم علیه السلام له عباسیان سره له ملګرتیا د خپلو ملګرو په منع کولو سره په دې سره چې د عباسي خلافت رواوالی باطل وښیي، د هغه غاصب واکوالان منزوي کول او په خلکو کې له مقام درلودلو محرومول. البته امام موسی کاظم علیه السلام په استثنایي شرایطو کې د حکومت په مهمو څوکیو کې د خپل باور وړ ځینو ملګرو له شتون سره مخالفت نه کاوه، ځکه دغه واقعیتونه په حکومتي ارګانونو کې د نفوذ سبب کېدل. د امام بزرگوار یو باوري ملګری علي ابن یقطین و. هغه په عباسي حکومت کې د هغه د وزارت په پړاو کې د اهل بیت علیهم السلام د پیروکارو لپاره یو ډاډمن ځای شمیرل کېدی. علی ابن یقطین په دغه مقام د امام موسی کاظم علیه السلام د هغه د بزرگوار د ملګرو په ګټه ډیر کارونه ترسره کول.
ایزان و حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام په اخلاق او علم، زغم او د غصې په څخلو کې لوړ مقام درلودو، د حق له جبهې په دفاع همداراز دغه بزرگوار اخلاقی کرامات او بخنه د خلکو د ژوند په متن کې د دین د حیات نوی کېدا او دغه دوام سبب شو. حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام د خپل پلویان او اخلاقی روزنې ته ملا وتړله او دوی ته یې سپارښتنه کوله چې په ټولو زمینو کې بیلګه ووسی. هغه بزرگوار د زمانه د ناخوالو په وړاندې ډیر صابر وو. ابن اسیر د اهل سنت او تاریخ لیکونکو له قوله لیکي چې هغه بزرگوار له هیڅ چا سره چې ورسره بدی کوله په ډیرې نرمۍ سره خبرې کولې او ورسره به یې نیکی کوله. له دې عمله په کاظم یعنی د غصې پڅخون کې یا زغمون کې مشهور شو. د خبرونې په دې برخه کې هم حضرت امام موسی کاظم علیه السلام له حکیمانه ویناو یوه خبره راخلو. امام بزرگوار د نفس د محاسبه د ارزښت او رول او د اعمالو د جاجونې په باب فرمایي: لمونږ اهل بیت نه دی هغه څوک چې هر ورځ د نفس محاسبه نه کوي، نو که نیک کار یې کړی خپل نیک کارونه زیات کړی، او که په هغه ورځ مو بد کار کړی وي نو له خدایه بخښنه وغواړي او توبه وکړي.
د امام موسی کاظم علیه السلام له نظره د عملونو دایمي او هر ورځ محاسبه دومره مهم او ارزښمن کار دی چې امام بزرگوار دغه غوره کار د اهل بیت علیهم السلام سره ملګرتیا ګڼي. په مسلمه توګه د نفس محاسبه او د هغه څه محاسبه کول چې ترسره کړي مو دي، زموږ په وجود کې د غوره خویونو د تثبیتېدا او تل پاتې کېدا سبب ګرځي، او بد خوینه او کارونه زموږ له اعمالو او لیتوګو له ډګر څخه لرې کوي. په دغه دنیا کې د نفس محاسبه انسان ته دا امکان ورکوي چې په خپلو عملونو بیا کتنه وکړي، ځکه چې دغه کار یوازې په دغه دنیا کې ممکن دی او د انسان په مړینې سره نور په آخرت کې د هغه لپاره دغه ډول امکان نشته. امام موسی کاظم علیه السلام د خلکو د ستونزو په حل کولو او د اړتیاو په تامینولو کې هم مخکښ و. هغه بزرگوار امام فرمایي: خداوند متعال په ځمکه کې داسې بندگان لري چې د خلکو د اړتیا او د پوره کولو لپاره هڅه کوي. دغه بندگان په قیامت ورځ په امان کې دي، او څوک چې یو مؤمن خوشحال کړي، خدای پاک د قیامت په ورځ د هغه زړه خوشحاله کوي.
زنو نقل شوی چې یو ورځ امام بزرگوار په یو ځی کې د تلو په وخت لا یو کس سره مخامخ شو چې ډیر بدرنګي وو. داسې چې ټول خلک ترې لیرې تلل. هغه کس په څنګ کې ګوښاشه وو او لا هیڅ چا سره ارتباط نه درلود. امام موسی کاظم علیه السلام هغه ته نږدې ورغی او تر ډیر وخت پورې ورسره خبرې وکړې، او بیا یې وفرمایل که کوم حاجت لرې نو ووایه چې اړتیا دې پوره کړم. په دغه وخت کې د امام بزرګوار یوه ملګري وویل، تاسو ولې په دومره عظمت سره له دغه ډول کس سره نږدې یاست او د اړتیاو یې تپوس کوي په داسې حال کې چې هغه تا ته ډیره اړتیا لري؟ امام بزرګوار ورته په ځواب کې وفرمایل، دا د خدای یو بنده دی چې د قرآن په حکم دا زموږ یو ورور دی. ممکنه دا یوه ورځ موږ ورته اړمن شو، نو هغه وخت به موږ دته متوازی وو. د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا د مبارکۍ په ویلو سره په پای کې د هغه بزرګوار یوه غوره وینا دراورو چې فرمایي، هر څوک وغوړي خورا قدرتمند کشي باید په ټولو چارو کې په خداوند متعال توکل وکړي. هغه بزرګوار په یوه بل ځای کې هم فرمایي، تواضع دا ده چې غواړی نور یې د تا په باب وکړي، نو ته هم د نورو په باب همغه ترسره کړه.
قدرمنو اورېدونکو، د دې خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته ورسېدی.
تر بل پروګرام په لویه او مهربان خدای سپارو. بریالي اوسئ. Thank you.